درنو دوستانو ستړي مشه سهار مو په خیر او نیک مرغه وسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شوی و. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو نور ریپورټونه هم لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د لوګر چارواکي وایي چې 14 کې پرونی یو ماشوم وژل شوی او مور یې ټپي شوی. په همدې ولایت کې د امنیتي قومندانۍ د امنیت امیر پرون په یو راکټي حمله کې ټپي شوی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د داعش پر پناه ځایونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د بزګرو وژل کېدل او باندې اندېښنه ښودلې ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو هغه پریکړه د مسودې د هغه پریکړه لیک د مسودې پر ضد رائے ورکړه چې روسي او چین د سوریې په ادلب ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی. دا لوګر ولایت چارواکي وایي په یو 14 کې چې پرون شوی یو ماشوم وژل شوی او مور ټپي شوی. دا لوګر والی محمد انور ساقسی پرون ازادي رادیو ته وویل 14 د بهرنیو ځواکونو پر موټر شوی و، خو هغوی ته تاوان نه دی رسیدلی.
د خزر بازار کې موټر بم سرعت نیول او د سیمایا تنظیم کې ساحه ته ولاړ. د آیات د اولین معلومات شماتې راکړي چې په هغه کې یو څه زخمي شوی او کوچنی تفلاکی په شهادت سره رسیدلی دی او بل چا ته ضرر نه دی رسیدلی.
14 پرون د پولي عالم خار کې شوی. وسلوالو طالبانو د حملې مسولیت منلې ده او ادعا یې کړې چې په حمله کې اته بهرني سرتیري وژل شوی دي. اخوا د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سمیع الله اتل پرون د راکټي په یو راکټي حمله کې ټپي شوی. په دې حمله کې د هغه درې ساتونکو هم ټپیان شوی. د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان رحم خدا مخلص ازادي رادیو ته ویل چې د حملې پر مهال سمیع الله اتل خپل دنده ترسره کوله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د داعش پر پناه ځایونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې بزګر وژل کیږي چې د منلو وړ نه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا د ملکی خلکو د ژوند په اړه جدي بی پروايي څرګندوي. د خبره د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په ویلامیا کې چې پرون خبره شو کړي نموړي پر امریکایي ځواکونو غږ کړی چې له احتیاط د کار واخلي او په افغانستان کې د پوسی عملیاتو کې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي. دا ننګرهار چارواکي وایي چې په خوګیانیو کې شپاړس تنه د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوي او اته تنه ټپیان دي. خو ځایي خلک ادعا کوي چې په دې حملو کې ګڼ هغه بزګر چې په غره کې د جنغوزیو په راټولولو بوخت وو وژل شوي دي. دا ننګرهار د ولایت د رسنیو دفتر وایي دوی د پیښې په اړه جدي څېړنې کوي او ټینګار کوي چې په پوځي عملیاتو کې د خلکو امنیت ته پام وشي. خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری رسنیو ته ویلي په حمله کې 13 د زنغوزیو ټولونکو وژل شوي او 40 تنه ټپیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریز ولاړ دی چې د ډیورن کرخه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون د سپتمبر په 19 په دې اړه په یوه اعلامیه کې کړې. د تورخم لار د تیر چهارشنبه په ورځ د 40 ساعته تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په دې اړه مراسمو ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان ورغلی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ل دې عمله له پاکستان مننه کړې. په هغه اکسونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبري شوې لیدل کېږي چې په تورخم کې په دروازه لګیدلې لوحه د تورخم سرحدي ترمینل بل شوه. په ټولنیزو مسلو کې په دې اړه یو شمېر افغانانو نیوکه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو هغه پریکړه لیک د مسودې پر ضد رائے ورکړه چې د روسي، چین او سوریې په ادلب ولایتونو کې د وضعیت په اړه جوړه کړې. دا خبره د روسي دولتي خبري اژانس تاس کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د روسي دایمي استازي واسیلی نیبنزیانا تاس ته دا خبره کړي. د امنیت شورا نه غړو امریکا، فرانسې، جرمني، برتانیا، بلجیم او کویت چې پکې شامل دي د پریکړه لیک ته منفي رائے ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي په هغه لانجه کې د سعودي عربستان د تیلو پر تایساتو د ورستۍ حملې له امله راپیدا شوي په سولیز ډول حل رامنځته شي. د سعودي د تیلو پر تایساتو د سپتمبر په 14 حملې وشوې. دې مسلې په سیمه کې کړکیچ په بیساري ډول زیات کړي. مایک پامپیو په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې له خپل متحدانو سره تر کتنې وروسته پرون ویل چې په سیمه کې په بیساري ډول کلک اتفاق پر دې دی چې د سعودي پر تاسیساتو حمله ایران کړي. ایران دا تور رد کړی دی. مایک پامپیو وایي
We had good productive conversations. I was sent here to work to make sure that I understood how
the Iran da bahranoy char wazir وبخی مایک پامپیو پرون په متحده عربی اماراتو کې خبري اعلان او ته ویل موږ اغیزمنه خبره وکړې زدل ترا وصل شوم چې پر دې او پویګم چې زموږ ملګری او متحدان د ایران د جمهوریت لوري غواخته څه ډول ګوري زه خپل هدف ته ورسېدم او کولای شم چې ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه څرنګه پر مخ لاړ شي مهم معلومات ورکړم په یمن کې اوسې ملیشه وسلوال مخ کې دا کړې و چې حمله دوی کړې خو واشنگټن او ریاض پر تهران تور لګي دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې با په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات ولرو دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استاذو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورهزار شوی وو خو د سوالونو او ثوابونو د مجلس ته بندو دروازو ته شو ترغی ورسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی مرستیال الیس ویلز د استاذو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته د افغانستان د سولې په ارتباط د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د سپتمبر په 19 ویل چې حکومت $100 میلیون چې د افغانستان د انرژي د تولید بنیادی پروژې ته ځانګړي شوی دی بیرته ګرځي دا موضوع هم څیړو دا به موري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نامنیو ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د خزینه انتخاباتي کارکوونکو نه موجودیت د انتخاباتو په وړاندې بلا جدي ستونزه ده د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او د ژوند رنګونه هم بهیروي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استاذ زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استاذو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شوی خود سوالونه او ځوابونه د مجلس د بندو دروازو شاته ترغی ورسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی مرستیال الیس ویلز د استاذو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته حاضر شو په افغانستان کې د سولې په ارتباط د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل د الیس ویلز د خبرو جریان علنی وو د کانګرس پر وی پانه په ژوندۍ بڼه خبریده برمن ویلز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د آسیا د جنوب د مرکزی آسیا او د چارو الیس ویلز د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د جنوب او د مرکزی آسیا د چارو مرستیاله ده هغه ویل په ورستوي دولس میاشتو کې په افغانستان کې د سولې په لور د پاموړ پرمختګ شوه خو وینه ویل چې له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرې کله بیا پیلېږي فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی مرستیالی الیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو لارې پای ته ورسیږي او ویل چې په وروستي یو کال کې زیات پرمختګ شوی دی الیس ویلز ویل د هغو مسلو جزئیات نشي څرګندولای چې مذاکره ورباندې شوی خو د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري
A negotiated political settlement accepted by
well, the Georgian Lari Das siyasi tawafuq che ziyat o afghanano ta damanolo warwi da dawandari sul la para tertulo wara intikhab dai data da rasido la para mush porstoy dulo sumyashto ki dir muhim parmokhtaguna kidi talibano la amrika sara dialog pail kreo pasashkal ta julai ki da khpol watanwalo sara da afghanistan da hukumat da charwako pa gadun ya la khalko sara khabari kridi د امریکا د استاذو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د شنیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل شي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابره کړي الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استاذ دی هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي
The Taliban still exists.
Elliot Engel Wohl har qaddada chitr atlas kala jagri urusta. Taliban la hamsta. Mush putas fana bayat da de haqiqat astirgi putina kro. Aw da khabara ham samada chi la dost sara sola nawi. Tasu bawar wakri chi da bia pail la para la ham zamin ashta. Taliban gwaadi chi mush askar da Afghanistan awzi aw mush ham gwaadi chi khabar askar Kurdistan kro. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په 9 ویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې ډونالد ترامپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تر وی حمله ورسره لاغو کړې چې زیات شمیر ملکی افغانان او یو امریکایي اسکر پکې ووژل شو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه د کابل، قطر او بیا واشنگتن ته ستون شو. دا نه د څرګند چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه جوته سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولی د بندو دروازو شاته و. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه‌شنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي، باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
خو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د سپتمبر مایک پومپیو ویلي چې حکومت به $100 میلیون چې د افغانستان د انرژي د تولید د بنیادی پروژې لپاره څنګهړي شي و بیرته وګرځوي. د پومپیو اشاره په د افغانستان په جنوب کې د غزنی او کندهار د کجکی کی او کندهار ترمنځ د برېښنا د 15 سبسټیشنونو او د برېښنا د لینونو لیږدولو پروژې ته قادر به د فرشتي جلال زئی څخه نور تفصیل وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره ناکامه سوي چې د مالی ادارې په برخه کې د شفافیت او حسابدهۍ پر ټول تللي ګامونه پورته کړي. د تدارکاتو پر ملي اداره په کابل کې د امریکا سفیر هم په ورستیو کې جدي نیوکه وکړه. د افغانستان د برېښنا شرکت د سپتمبر په 15 نیټه اعلان وکړ چې په شمال کې د برېښنا څلور ستنې الوزول سوي او له دې امله د ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق جریان قطع دی. د دې عمله په کابل کې څو ورځې د برېښنا جریان پریو. په دې پسې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل، مار ویدلی چې د تدارکاتو ملي اداره د کابل د حرارتي برېښنا لپاره د تیلو د اخیستلو اجازه نه ورکوي. جان باس ولیکل، امریکا او د ناټو د غوث ناتړ ماموریت په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي چې د برېښنا نړیدلې ستنې بیا ورغوي. خو آیا دا خبر سم دی؟ د تدارکاتو ملي ادارې د جانباز خبر رد کړه. وی ویل چې دوی هیڅ ستونزه نه ده پېښه کړې او نه یې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په کابل کې تور شپې او د خلکو ستونزو ته اشاره کړې وه. هغه پرون ویل چې په افغانستان کې به د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې له خپلواکې ګډې کمیټې سره ټولې مرستې د دې میاشتې له پای ته رسېدو سره بندې کړي. مایک پومپیو ویلي دي چې د ادارې خپل کار سم نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره د نړیوال لهتو سره ملګرتیا وکړي. واشنگتن هم داراس په پرونی بیان کې اعلان کړی چې $80 میلیون به هم چې له افغانستان سره د مرستې لپاره بیل شوي وو په هغه هیواد کې د اداري فساد او د شفافیت د نشتوالي له امله راوګرځول سي. په بیان کې ویل شوی چې د غنی حکومت د مرستو په مصرف کې شفاف نه دی او حساب یې هم نه دی ورکړی. دا اول وار دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان له حکومت د مرستې د پیسو د بیرته ګرځولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د امریکا مالیه ورکوونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت په دې کې حساب کولای شي چې کورته جوته سي چې د مرستې پیسې به ځای لګول کیږي، عاجل اقدام کوي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو په اداره یو ایس ایډ کې د افغانستان او پاکستان د برخې سرپرست مرستیالي کارن فریمن پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په اړه لنډې خبرې وکړې. په کانګرس کې پرونی غونډه د ټرمپ د ادارې د افغانستان پالیسی تر نوم لاندې جوړه شوې وه. غونډې ته میرمن فریمن وویل چې د روان کال په پیل کې په کابل کې د امریکا سفارت د امریکا د ټولو ملکي مرستو ارزونه وکړه چې په دریو اړخونو یې تمرکز درلود: د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ، د افغانستان د دولت د ثبات ټینګ ساتل او د افغانستان د خود کفایي په لور د حرکت ناتړ او د سیاسي پروسو لپاره زمینه برابرول. فریمن ویل، موږ د افغانستان پر مالیه وزیر ټینګار وکړ چې شفاف، اغیزمن او داسې حکومتي سیستم چې د خلکو اندیښنو او غوښتنو ته ځواب وایي ضروري دی چې خصوصي سکتور وده وکړي او دلته پانګه راجلب سي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یو ایس ایډ وایي چې افغانستان په وروستیو 3 کلونو کې $3.5 میلیارد ملکي مرستې ترلاسه کړې دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د امریکا د حکومت پرونی اعلان به د غنی پر حکومت فشار زیات کړي چې په افغانستان کې د شفافو او معتبرو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د پومپیو مخکنی بیان جدي وګڼي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږ مده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په متحده عرب اماراتو کې خبريالان ته وویل، موږ خپلې غوښتنې واضح مطرح کړې دي: آزاد او عادلانه انتخابات. موږ باید د ملاتړ لپاره هر کار وکړو. په سیمه کې له ټولو خواوو، ټولو رهبرانو او د افغانستان له هر وګړي غواړو چې پر دې لور حرکت وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې د امریکا حکومت ټول $180 میلیون ورڅخه ګرځولي او د اداري فساد، د شفافیت او د حساب دهۍ د نشټوالي خبره کړې ده، خبرګون نه دی څرګند کړی. خو د افغانستان حکومت مخکې مکرراً ادعا کړې چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د زمغرګلا ازادي رادیو نه اوري. وسمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفیر الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلی ټرمپ باید له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي. د مقالې لیکوال لیکلی د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو بریدونه او هوایي حملې زیاتې شوې دي. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی د طالبانو په بریدونو کې ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دوام کې راغلی د خبرو د بندولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دلیل بې معنا دی او متحده ایالتونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو د یوې برخې مسؤل دی. د ورسپانې په لیکنه خلک د افغانستان په کلیو او بانډو کې د امریکا او افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې زیانمنېږي چې د لیکوال په باور څوک نه پرې خبرېږي. ورسپانې د امریکا او افغان چارواکو دا استدلال هم راخیستی چې وایي طالبانو د ښارونو د نیولو لپاره هڅې چټکې کړې خو دوی په وړاندې پوځي فشار زیات کړی. په دوام کې راغلي د متحده ایالتونو پوځ ویلي هوایي بریدونه او د عملیاتو زیاتېدل به طالبان نرمښت اړ کړي او یا به دا ډله له ماتې سره مخه کړي. دفنس پوسټ خبرونه په ننګرهار ولایت کې په هوایي بریډ کې د لزګونه ملکانو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سانی لیګټ په حواله لیکلي امریکایي ځواکونو پنځمه سهار په ننګرهار کې د داعش په تروریسانو یو دقیقه حمله کړې ده. لیګټ زیاته کړې د ملکانو د وژل کېدو د ادعا په اړه راپور ورسېدلې او لسیمېزو چارواکو سره کار کوي څو حقایق معلوم کړي. دفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو د دغه ویان په حواله زیاته کړې تحقیقات ځکه کوي څو ډاډمن شي چې طالبانو دا توطیه کړې ځکه غواړي په زابل کې خپل هغه بریده د خلکو فکر بلې خواته واړوي چې پکې لسګونه ملکان مړه او ټپیان شول. طالبانو په زابل کې د پنځم په ورځ مرکزی روغتون ته څیرمه برید کړې. چارواکو ویلي په دې موټر بم برید کې شل تنه ملکان وژل شوي او شاوخوا نوي تنه نور ژوبل دي. دفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو په حواله لیکلي چې دوی په یو پیچلي محیط کې د داسې خلکو پر ضد جنگيږي چې ملکان هدف ګرځوي. دفنس پوسټ خبرونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه حضور ته هم پام کړی. د خبرونه په لیکنه د دې ډلې د لمنځتلو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تیرو هڅو سره سره د ډلې د افغانستان په څو ځایونو له هغې ډلې ننګرهار، هلمند، جوزجان، سرپل او فراه کې ځای پیدا کړی دی.
نړیوالو رسنیو ته په کتنه کې مو په ننګرهار کې د ملکی تلفاتو په اړه د اندېښنو واوریدل. په وروستۍ اونۍ کې په افغانستان کې ملکی مرګ ژوبلا په بېساري توګه زیاته شوې ده. د وسلوالو طالبانو په پرله پسې چاودنو او بریدونو کې او همدارنګه د افغان هوایي ځواکونو او نړیوالو هوایي ځواکونو په بمباریو کې پرله پسې ملکی خلک وشل کیږي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی پر حکومت او طالبانو دواړو ملامتیا چولې چې افغانان وشني. حامد کرزی د پنځم به پورس کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې پروانه جګړه کې افغانان وشل کیږي خو ګټه یې بل چاته سي. خاطر پر دې سپری ریپورت لري.
په داسې حال کې چې جګړې په افغانستان کې زور اخیستی او د ملکي کسانو مرګ ژوبله هم لوړه شوې، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې ولسمشر غنی او طالبان باید د افغان وژنې څخه وشرمیږي. ښاغلي کرزی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د روانې جګړې قربانیان عام افغانان دي خو ګټه یې بل چاته رسیږي.
موږ باید د یو بل د وژل کېدو له اعلان څخه وشرمیږو. هم طالبان له هغو بریدونو څخه چې ملکی کسان وژنې وشرمیږي او هم حکومت او جمهور رئیس وشرمی. د روانې جګړې قربانیان افغانان دي خو ګټه او خوښي یې امریکایانو او نورو ته ده.
پر خوش کردن امریکا یا کوم خارجي ديګره. خغل کرزي د څرګندونې په داس حال کې کوي چې ونی وړاندې ولسمشر غني ویلي وو چې په یو ونی کې شاوخوا زر طالبان وژل شوی. د غني له څرګندونې وړاندې د امریکا جمهور رئیس او بهرنی چار وزیر هم ورته څرګندونې کړې وي. طالبانو هم په دې ورسته کې خپل بریدونو ته زور ورکړي چې د خغل کرزي په خبره د طالبانو په بریدونو کې هم ملکی کسان وژل کیږي. حامد کرزي د طالبانو ورستي سفرونه چین، روسیا او ایران ته په نیک فعالیت دی او وایي چې دغه وسلواله ډله باید له خپل بریدونو له اسواخلی او د خبرو میسته حاضر شي. په همدې حال کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد له آزادی رادیو سره خبرو کې په دې اړه خبرو کول څخه ډډه وکړه. خو د افغانستان د ولسمشر وین صدیق صدیقي د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د خبرو په ځواب کې وایي چې افغان سیاسون باید دا درک کړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عامو افغانانو څخه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د بریدونو پر وړاندې دفاع کوي.
جنگ تاروز بالای مردم ما
روانه جګړه زمونږ د خلکو او زمونږ پر سیاسي واکمنۍ ده. حکومت مجبور دی چې له خلکو دفاع وکړي. خاغلی ولسمشر چې د خپل واکمنۍ پر مهال په واک کې وو له خلکو څخه دفاع کوله. مونږ مجبور یو چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر وړاندې د عامو افغانانو څخه دفاع وکړو.
پخوانی جمهور رئیس همدا شان ویل چې د افغانستان روانو حالاتو د حل لاره سوله ده او له امریکا څخه یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې بیرته پیل کړي. ښاغلي کرزي ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه اجماع موجوده ده او روسیې او چین کولی شي د افغانستان د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نامنوی ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د خزینه انتخاباتي کارکونکو نه موجودیت د انتخاباتو په وړاندې بل ستونزه ده. د دې کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی د پنځشنبه په ورځ په یوې غونډه کې د خصو چارو وزارت وغوښتل په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د خان محمد سین په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته چمتواله بشپړېدو ته نږدې ده، خو په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو په ورځ د خزینه کارکونکو نشتون د دغه پروسې پر وړاندې جدي ستونزه ده. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ښځو او مدني بنسټونو له لورې په جوړې شوې غونډه کې د ښځو چارو وزارت په ګډون له اړوندو مدني بنسټونو او خزینه فعالانو وغوښتل چې په دې برخه کې مرستې وکړي.
زمنګ د خوځو کمبوتات دي د انتخاباتو د ورځې میرمنې دا زمنګ غټه ستونزه ده. په پکتیکا کې موږ تر اوسه پورې په څلورو ولسوالیو کې په دې باندې توانېدلي چې هلته موږ میرمنې پیدا کړو. ویلاتې ته چې هلته لوستې میرمنې موږ نه لرو. تعصبات حاکم دي، مشکلات دي، امنیتي ستونزې دي. څو نور ولایتونه هم شتون لري چې په مجموع کې په دې کې زه د خویندو همکاري غواړم. هغه نهادونه چې په ولایتو کې کار کوي زمنګ سره په کاري وکړي.
دی وبل د ټولو ولایتونو مرکزونو ته انتخاباتي مواد رسولي، خو نامنی د دغو انتخاباتو پر وړاندې جدي ستونزه وبلله. لدې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د خزینه رای ورکونکو په مرکزونو او محلونو کې به یوازې خزینه کارکونکي موجود وي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید اندېښنه ښیې وایي چې که د انتخاباتو په ورځ خزینه کارکونکي نه وي په شرایطو برابرې زیاتې ښځې به له انتخاباتو محرومې شي. په ورته وخت کې د افغان ښځو شبکې په یوې اعلامیه کې له ټولو افغانانو په ځانګړې توګه له ښځو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او سیاسي برخلیک په خپله وټاکي. په دغه غونډه کې د ښځو چارو وزارت یو شمېر کارکونکو هم برخه اخیستې وه. د دغه وزارت یو استازی شکیلا نظری وای په تیرو سو میاشتو کې په 224 ولسوالیو کې خزې حسولی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
په بیلابیلو برخو کې د اعلانونو، بلبورډونو، ویډیوي کلیپونو لارې خزې حسولی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. موږ د خپل توان مطابق پوهاوی ورکړی. موږ نه وایو چې سل په سلو کې به خزې برخه واخلي، خو موږ په دې برخه کې کار کړی دی.
د ښځو چارو وزارت وایي په انتخاباتو کې د ښځو پراخ ګډون کولی شي چې انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې 8 ورځې ورته پاتې دي.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د انتخاباتو په اړه یو بل رپورت. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې تر دې مهاله 1 شکایتونه د ولسمشرۍ د نوماندانو په وړاندې ثبت کړي. د دې کمیسون چارواکي وایي چې د دې شکایتونو ډیره برخه په کابل کې د خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
له دولتي امکاناتو څخه استفاده هټکې دي چې د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندانې د دولت جوړونې او ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیمونو پر وړاندې ادوي. د ټاکنو د شکایتو کمیسون مرستیال وین محمد رضا سید له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې تر دا مهاله 1 شکایتونه د ولسمشرۍ نوماندانو پر وړاندې ثبت شوي.
د وی دی ورستیو راپورونو په اساس تر دا مهاله یو اتیا شکایتونه د نوماندانو پر وړاندې ثبت شوی. البته دغه شکایتونه په ولایتونو کې هم ثبت شوی چې دا ټول د تیړنې لاندې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې له دولتي امکاناتو څخه استفاده د قانون خلاف کار دی. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د وی دغه کار د قانون خلاف دی. موږ خپل قوانینو کې لرو چې د دولتي امکاناتو څخه د یو کاندید په ضرر او یا په نفع باید ونه کارول شي. د دې لپاره چې ټول د قانون خلاف دي. خو د ټاکنیزو ټیمونو له ډلې د دولت جوړونکي ټیم یو ویان جاوید فیصل د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که جمهور رئیس کومه کمپاین غونډه په کوم دولتي ځای کې جوړ کړی وي، د شکایتو کمیسیون څخه اجازه نامه ترلاسه کړي.
د فعالیت اجازه خپل کمیشن ورکړې ده. د نارمل د حقوقو د اجازه مصادف مختصه او اسناد او حتی قانوني موارد یې عمل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ نوماندان یوازې شپږ ورځې نور د کمپاین کولو حق لري او ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه ترسره کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د تلش په جمع د ولسواکۍ په لور بل ګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي رادیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په لوګر کې په دوو جلا چاودنو کې امنیتي ځواکونو او همدارنګ ملکیانو ته مرګ شو. بل وختي د لوګر د چارواکو په وینا په یوه چاودنه کې پرون یو ماشوم وژل شوی او مور یې ټپي شوی. همدارنګه په یو بل راکټي برید کې د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمیع الله اتل او دغه درې ساتونکو ټپیان شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د داعش پر پناه ځایونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې بزګر وشل کیږي چې د منلو وړ نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې چارواکي وایي د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې شپاړس کسان وژل شوي دي او اته تنه نور ټپیان دي. خو ځایي خلک او د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې